په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو په دې ماخامنۍ خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. ډېر راپورونه مو د جنیوا پر کنفرانس سرخي. افغان ولسمشر په دې کنفرانس کې د خپل حکومت د څلورو کلونو لاسته راوړنې د یو سولهیز او ثبات لرونکي افغانستان لپاره مهمې وبللې. د جنیوا په کنفرانس کې د غراز له طالبانو سره د سولې د خبرو پر یو نوي پلان هم رڼا واچول شوه. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د سولې توافق ته د رسیدو لپاره د مذاکره کوونکو دولس کسیزر ډله ټاکلې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکو ولسمشر انتخاباتو بشپړ مهالویش اعلان کړ، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیه او اوکراین د سمندري ځواکونو ترمنځ نښتو کې کیف ملامتوي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د سولې توافق ته د رسیدو لپاره د مذاکره کوونکو دولس کسیزر ډله ټاکلې ده. ښاغلی غنی نن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو کنفرانس ته د وینا پر مهال ویل چې دغه ډله به د هغې موافقې په اړه هڅې وکړي چې طالبان په یوه داسې ډیموکراتیکه ټولنه کې ورګډ کړي چې هلته د ښځو حقونو ته درناوی کېږي. ولسمشر غنی زیاته کړه:
I'm pleased to announce today that after several months of intensive consultation
they were خوشیم چینن د اعلانوم چې د پخپل هیواد کې ترڅو میاشتو خبرو او سلام مشوره ورسته موږ د سولې خبرو لپاره یو نقشه جوړ کړی ده. موږ لازمي اداري او میکانیزمونه جوړ کړی چې د سولې توافق ته لار هواروي. موږ اوس د سولې پروسې بل پړاو ته ننوځو. ولسمشر غنی د غراز ویل چې د راتلونکو المریز کال په پسرلی کې ولسمشر انتخابات د سولې د کامیاب مذاکراتو په برخه کې اساسي رول لري. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې نن په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په هغه غونډه کې وکړې چې د افغان حکومت د تیرو څلورو کلونو د کاري رپورټ د ارزولو په هدف جوړ شوی دی. ولسمشر غنی په دې غونډه کې په نورو برخو لکه له فساد سره مبارزې، د اقتصادي پرمختګ، د ښځو د ونډې پر پراختیا، د اصلاحاتو راوستلو، د امنیتي ځواکونو پر پیاوړتیا او داسې نورو مسایلو د غونډې ګډونوالو معلومات ورکړل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو بشپړ مهالویش اعلان کړ. د دغه مهالویش له مخې به د جمهور ریاست لپاره کاندیدان د روان لمریز کال د جدي له لومړۍ نیټې څخه تر دولسمې نیټې، او رای ورکوونکي بیا د جدي له لومړۍ نیټې څخه د دلوي تر څلورمې نیټې پورې نمونه ثبتوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د غزنی د ولسي جرګې انتخابات هم په 1999 لمریز کال د حمل په 13مه نیټه د ولسمشری انتخاب تو سره یو ځای تر سره کیږي. د کمیسیون د اعلان لمخې ټاکل سوی چې د ولسوالیو او ولایتي شوراګانو انتخابات بیا د راتلونکي کال د اسمبلی په 10مه تر سره سي. په انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د دې اقدام هرکلی کوي. د جمهور رئیس غنی ویان هارون چخنسوري رسنیو ته په یو لیږل ویډیو کې ویلي چې د حکومت غوښتنه ده چې انتخابات په اعلان سوی نیټه تر سره سي. د هلمند چارواکي مانی چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو پر مهال ملکی کسانو ته مرګ ژوبله وشتېده. د هلمند والی محمد یاسین وایي په ګرمسیر کې افغان ځواکونو د هغه وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي چې تازه د همسایه هیوادونو څخه ګرمسیر ته د جنګ لپاره راغلي ول، خو نوموړي د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی. والی زیاته کړه په دې عملیاتو کې چې تیره ورځ پیل شوي دي د طالبانو یو شمېر مهم کسان وژل شوي دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې او اوکراین د سمندري ځواکونو ترمنځ نښتو کې کیف ملامتوي. ښاغلی پوتین وایي د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو هڅه کوي تر ولسمشر انتخاباتو د مخه ځانته شهرت ترلاسه کړي. د لومړی ځل دی چې ولسمشر پوتین د دې پیښې په اړه څرګندونې کړې دي. د روسیې ولسمشر د چهارشنبې پر ورځ په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې د یکشنبې پر ورځ د دواړو هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ نښتې په بشپړ ډول د اوکراینی کښتۍ لخوا وپارول سوې. دی وایي دغه کښتۍ د روسیې اوبو ته ننوتلې وې. پوتین وایي د اوکراین ولسمشر د دې پارونکو اقدام سپارښتنه کړې وه، او هدف یې سیاسي ملاتړ ترلاسه کول و څو د راتلونکي کال په انتخاباتو کې بیا کامیاب سي. کیف بیا دغه نښتې د مسکو لخوا یو تجاوز بولي. په همدې تړاو د اوکراین په پراخو سیمو کې سر له نن څخه پوځي حالت نافذ سو. اوکراین له خپلو 28 سیمو څخه په 10 سیمو کې پوځي وضعیت نافذ کړ چې له روسیې سره پر پولې پرتې دي. ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې د روسیې او اوکراین ترمنځ په دې لانجه کې د اوکراین ملاتړ کړی دی. او په اروپا کې پروسږ کال نږدې 1,60,000 کسان په اچ آی وی وایرس اخته سوی دی. د اروپا روغتي ادارو ویلې د دغو تشخیصوي پیښو 3% برخه په اوکراین او روسیه کې ثبت سوی دی. په ایچ آی وی وایرس اخته کسان ایډز ناروغي نیسي. د وروستیو کلونو په نسبت د اروپا د سیمې په 350 هیوادونو کې په ایچ آی وی د اخته کسانو شمیر کم شول سوی، خو روغتي چارواکو ویلې په اکثر مواردو کې هغه وخت ناروغ تشخیص سوی چې ډیر وخت پرې تیر سوی وي. په راپور کې راغلي د ایچ آی وی وایرس اکثره پیښې په روسیه، اوکراین او د ختیځ اروپا په نورو هیوادونو کې ثبت سوی چې عمدتاً د ښځو او نارینهوو جنسي مقربات او په رګونو کې د ستونو وهلې عاملونه دي. په اروپا کې چې 900 میلیونه کسان اوسېږي، څه باندې 2 میلیونه یې په ایچ آی وی وایرس اخته دي. په ټوله نړۍ کې بیا په دې وایرس د اخته کسانو شمیر نږدې 8 میلیونه ښودل سوی دی. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نمننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. افغان ولسمشر د جنیوا په کانفرنس کې خپل حکومت د څلورو کلونو لاسته راوړنې د یو سولې او ثبات لرونکي افغانستان لپاره مهمه وبللې.
وی آر پروسیکیوټینګ دوز هو آر کرپټ انکلودینګ های لیول فارمر ګورنمنت افیشلز.
د جنیوا په کانفرنس کې ولسمشر او اجرایی رئیس د غراز له طالبانو سره د سولې خبرو پر یو نوی پلان هم رڼا واچوله.
پیس شود بی افغان لید ان افغان اونډ. ایت هاز تو بی انکلوسیو.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر د افغانستان د حکومت د سولې د هڅو ملاتړ وکړ او ویل د اتحادیه چمتو ده چې د نورو مرستو تر څنګ د سولې د احتمالي موافقې لپاره د یوې نړیوالې ضمانت کوونکې په توګه رول ولوبوي.
We can act as a guarantor of the peace process, as we have already done in many other countries from Indonesia to Colombia.
د یو سولې او امن لرونکي افغانستان هدف د رسیدو لپاره د جنیوا د کانفرنس اهمیت او لاسته راوړنې د چارو لوی کارپوسره چېړو. د افغانستان د نورو مهمو پیښو په اړه د هلمند چارواکي مني چې په ګرمسیر کې په هوایي بمباري کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وخته.
د دوی یو مشر چې په موټر کې د پالت د فرار کې او چې پاغه باندې د اواله خو انداخ کیږي او جنگ په مابین کې راځي، بل اخر دغه کورونا هم تخریبيږي. د تخریب په نتیجه کې د سویل کېږي چې د دشمن تر څنګ ملکي کسان هم ټپيان او زخمیان دي.
د لکټر لګا ډیر شو لسی وګړو دی وجل کېدو خبره شوې ده. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 1350 په صافه او وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به همزه نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار ته روشان او نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د جنیوا کانفرنس چې د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. افغان ولسمشر د جنیوا په کانفرنس کې خپل حکومت د څلورو کلونو لاسته راوړنې د وصولیز او ثبات لرونکي افغانستان لپاره مهم وبللې. اشرف غنی وویل د امنیت اصلاحات و عدالت د ښځو د حقونو او د فساد ضد هڅو په ګډون په مختلفو برخو کې پرمختګونه کړي او ټاکلو هدفو ته د رسیدو لپاره هم له نړیوالو د ملاتړ د دوام غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د هغې د مرستیال او د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مشرې په ګډون د نړۍ ډیپلوماتانو په خپلو ویناوو کې د افغانستان د حکومت لاسته راوړنې وستایلې او د خپل ملاتړ په دوام یې ټینګار وکړ. نور به له رضوان مراده واورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جنیوا د کانفرنس په دوهمه او وروستۍ ورځ په مختلفو برخو کې د ملي یووالي د حکومت اقدامات ګټور او لاسته راوړنې مهمې وبللې. ولسمشر غنی د خپلو خبرو په سر کې د نړیوالو د ځاني او مالي قربانۍ او ستاینه او هرکلی وکړ چې د افغانستان په ولسکلنه جګړه کې ورکړې دي. د پراخ فساد پر ضد مبارزې په اړه ولسمشر غنی ویل چې په تیرو 3 کلونو کې د فساد پر ضد مبارزه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی.
We inherited a system where corruption was the rule rather than the exception.
دی وای مونږ ته داسې یو سیستم په میراث کې پاتې و چې فساد عام او منظم و او هیڅ استثنا پکې نه وه. بډې اخیستل او له واک څخه ناوړه استفاده په پراخه اندازه وه. د قانون د حاکمیت نشتوالی او پر سیستم د اعتماد نشتوالی پر دولت د خلکو د اعتماد د له منځه تلو سبب شو. په 2015 کال کې د فساد پر ضد زموږ د ملي ستراتیژۍ له پیل راهیسې موږ نیم اهداف ترلاسه کړي دي. په دې وروستیو کې مو د فساد پر ضد مبارزې لپاره نوې مرحله پیل کړې ده. موږ د پخوانیو لوړو چارواکو په ګډون مقامات محاکمه کوو. ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د موجودیت موضوع هم یاد کړ او ویل چې حکومت ژمن دی چې دغه شان ډلو د منځوړلو او د قانون د حاکمیت د ټینګښت لپاره له استثنا پرته ګامونه واخلي.
There are a number of irresponsible illegal armed groups,
دی وی یو شمیر غیر مسؤوله او غیر قانونی وسلوال ډلې لا هم په افغانستان کې فعال دي. دغه ډلې د فاسدو شبکو لخوا تجهیزیږي. یو شمیر قمندانان لا هم دولتي القاب لري، خو بیا هم د جنایتکارو ملیشو په شان فعالیت کوي. له محلي خلکو ناوړه ګټه پورته کوي، هغوی ویروي او د نسبتا ښه امنیتي وضعیت د رامنځته کولو په بدل کې له خلکو پیسې اخلي. دا ډلې د خلکو لپاره ورانوونکي دي او د مځکو په غصب او نشه یي موادو قاچاق کې هم لاس لري. دا ولسمشر غنی تر وینا مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرس په یوې لنډه ویډیوي وینا کې هیله مندي څرګنده کړه چې د جنیوا روان کانفرنس به د افغانستان د ثبات لپاره ګټور ثابت شي. ګوتیرس له افغانانو سره چې جګړو ځپلې دي خپل یووالی او خواخوږي څرګنده کړه.
آی ام پلیزډ ټو ګریټ دیس امپورټنت کانفرنس. Our hearts go out to all Afghans who have been
Welcome to the مهم کانفرنس ته تاسو ته خراغلاست وایم. زه مول ټولو افغانانو سره د چې جګړو زپلې دي. دا کانفرنس په داسې وخت کې جوړیږي چې تو تاریخواله پراخ شوه ده او د سوري فرصت له سخت آزمون سره مخ ده. هیله مندم دا کانفرنس د داسې ثبات لپاره د نورو هڅو سبب وګرځي چې افغانان ورتلې واله دي. کانفرنس ته پوینا کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمری د کارلو هغه پرمختګونه یاد کړل چې افغان حکومت په تیرو څلورو کلونو کې لرلې دي. هغه ویل 2014 کال د حصې د اجرایی بنسټونو عالی مدیریت او بودیجې په برخه کې پرمختګونه شوې دي. د ملګرو ملتونو مرستیالې ویل افغان حکومت د پراختیا په برخه کې دوامداره پرمختګ کړی دی. خود مېرمن د کارلو پوینا لټول پرمختګونو سره سره ناامنی، فقر او د قانون د حاکمیت کمزورواله لا هم جدي خندونه او ستونزې دي چې د منځوړل لپاره د جنیوا د کانفرنس د ګډونوالو هر اړخیزه هڅه لازمی او مهم دي.
د جنیوا په کانفرنس کې د غرض د افغانستان د حکومت دواړو مشرانو له طالبانو سره د سولې د هڅو په باب هم خبرې وکړې. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په وینا کې په دې اړه وویل چې سوله باید د ټولو لپاره وي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله د سولې د هڅو پر جزئیاتو خبرې وکړې او ټینګار وکړ په افغانستان کې باید د سولې داسې موافقه وشي چې هغه ټول پرمختګونه چې افغانانو په وروستو تقریبا 2 لسیزو کې کړي دي پکې خوندي شي. د جنیوا په کانفرنس کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی وویل چې اروپایي اتحادیه تیاره ده چې د سولې د یوې احتمالي موافقې ضمانت وکړي او په دې هېواد کې د سولې تلپاتې سولې سره هم خپل مرستې جاري وساتي. فرشته جلال زینور جزئیات اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن وویل چې له طالبانو سره د سولې د روغې جوړې پروسې په ټولنه کې د هغوی د ادغام او پایور ډیموکراتیک سیستم کې د هغوی د داخلولو هڅو ته 15 کاله وخت ټاکلی. جمهور رئیس غنی وویل چې زموږ د سولې وړاندیز غیر مشروط دی، خو د سولې لپاره شرایط لرو.
The constitutional rights and obligations
نمرای د افغانستان د ټولو وګړو مخصوصا د شوزو حقونه د اساسي قانون په حساب خوندې دي. اساسي قانون منل شوی یا تعدیلات د قانون د حکم لمخي وړاندیز وشي. ملکی خدمات او دفاعي امنیتي ځواکونه له قانون سره سم فعالیت ته دوام ورکړي. څلرم هیڅ وډه لچ مصالح او له بهرنیو تروریستي شبکو، بهرنیو مخربو سازمانونو یا دولتي او غیر دولتي ډلو سره تړاو ولري او په افغانستان کې د نفوس په لټه کې وي، په سیاسي پروسه کې د ګډون اجازه نه لري. د افغانستان ولسمشر نن په جنیوا کې نړیوالې غونډې ته وویل چې له ولس سره تر اتو میاشتو مذاکرو وروسته یې د سولې لپاره پلان جوړ کړ او درې اساسي اندېښنې خلکو ورسره شریک کړې دي. غنی وویل لومړی اندېښنه د افغانستان د اساسي قانون مسؤلیت دی، دوهم له نړیوالې ټولنې سره د مشارکت ساتل، او درېیمه خبره دا وه چې د افغانستان حکومت باید د سولې د پروسې مشري وکړي او دغه پروسه باید د افغانانو په رهبرۍ پرمخ ولاړه سي. غنی وویل د شرایطو ته په پام کې طالبانو سره د مذاکرو 2 لسیزه ډله برابر کړه چې د هغه په وینا د جمهوری ریاست د دفتر مشر عبدالسلام رحیمی په راس کې دی. په دې ډله کې د افغانستان د معارف وزیر محمد میرویس بلخی، د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر حسینه ساپوی، د لوړو زده کړو وزارت مرستیال عبدالتواب بارکزی، د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیال عبدالله عباد، عطاالله الدین او شاګل رضایی له ولسی جرګې، د پکتیا والی شمیم خان کټوازی، د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي چارو رئیس توریالی غیاسی، د حج او اوقاف وزارت مرستیال عبدالحکیم منیب او د ستري محکمې غړی عبدالله عطایی شامل دي. د سولې مشورتي بورډ چې ولسمشر غنی نن په جنیوا کې یادونه وکړه، نه کمیټې لري چې د هغه په وینا د افغانستان د ټولنې د هرې برخې استازیتوب کولای شي. د جنیوا په غونډه کې د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی رئیس عبدالله د سولې لپاره د حکومت د هڅو پر جزئیاتو خبرې وکړې. شاغلی عبدالله وویل چې افغانستان له دې پرته چې د سولې لپاره خپل خیال په حقیقت بدل کړي بل هیڅ چاره نه لري. هغه ټینګار وکړ چې د سولې مشري باید افغانان وکړي.
Peace should be Afghan led and Afghan owned.
سولې باید د افغانانو په مشري وي او افغانان یې مالکان وي. باید ټول پکې شامل وي. باید د ټولو افغانانو د بشري حقوقو درناوی وکړي، مخصوصا د ښځو د حقوقو. د اساسي قانون درناوی باید پکې وشي. د افغانستان د خلکو لاسته راوړنې چې د زرګونو افغانانو د قربانۍ او د هغوی د نړیوالو شریکانو د ملاتړ نتیجه ده، باید پکې خوندي شي. اجرائی رئیس وویل چې یو شمېر هیوادونو د جنیوا په کانفرنس کې د افغانستان حکومت ته وړاندیز کړی چې له طالبانو سره د سولې په برخه کې منځګړیتوب وکړي. او ولسمشر اشرف غنی هرکلی کړی دی، خو عبدالله د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست. په همدې غونډه کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشري فدریکا مغرینی له افغانستانه د خپل سیاسي ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. فدریکا مغرینی وویل چې د افغانستان د سولې په اړه د جدي خبرو وخت دی، او اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د سولې د کلکې موافقې لپاره له خپل ټولو توان سره د افغانستان د حکومت او خلکو تر شا ولاړه ده. فدریکا مغرینی زیاته کړه چې دوی کولای شي چې د سولې په پروسه کې د ښځو، اقلیتونو، سیاسي او مذهبي ډلو د استازو د ګډون لپاره ښه زمینه برابره کړي، ترڅو په افغانستان کې سوله هر اړخیزه سوله وي. له هغو کسانو سره چې له جګړې لاس اخلي او عادي ژوند پیلوي او د هغوی له کورنیو سره په بیا میشتېدو کې مرسته کولای شي. فدریکا مغرینی د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې د سولې په ټینګېدو کې د اروپایي ټولنې رول ته په اشاره کې وویل چې اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د سولې د موافقې د ضمانت کوونکو په توګه کولای شي چې د سولې له دوام سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو د بریالیتوب خوشبیني تر هغه وروسته زیاته شوه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې لپاره خپل ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد معرفي کړ. خلیلزاد د سپتمبر له میاشتې وروسته دوه واري په افغانستان کې له چارواکو سره وکتل، او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره خبرې وکړې. طالبانو اول وار ومنل چې په دوحه کې د دوی د سیاسي دفتر یو شمېر استازو له زلمی خلیلزاد سره کتلې دي، او په افغانستان کې د سولې لپاره پر خپلو شرایطو یې خبرې ورسره کړې دي.
د جنیوا د کانفرنس په باب مو اوریدل. په تیره بیا د سولې د وروستي پلان په باب چې دواړو د حکومت مشرانو نن د جنیوا کانفرنس ګډونوالو ته پرې رڼا واچوله، د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی هم د شبر له کابل را سره وصل دی. ستانکزی صاحب، خبرونه ته خیر اغلاست.
سلامونه وړاندې کوم تاسو درنو اوریدونکو.
د جنیوا په کانفرنس کې پرون په فرعي غونډو کې د افغانستان په مختلفو برخو کې د ملي یووالي د حکومت لاسته راوړنې وارزول شوې. نن په عمومي غونډه کې هم د حکومت مشرانو په خپلو ویناوو کې د خپل حکومت د څلورو کلونو د لاسته راوړنو په اړه نړیوالو ته څرګندونې وکړې. څه فکر کوئ چې تاسو چې د جنیوا کانفرنس دا دوه ورځې له نږدې تعقیب کړی دی، آیا د افغانستان حکومت توانېدلی دی چې د نړیوالو قناعت حاصل کړي؟
زه فکر کوم چې په نسبي حالت دې سره باید برخورد شي. دا ادعا هم ډېره یقیني نه ده چې د افغانستان حکومت په دې توانېدلی وي چې خپلې ټولې بینالمللي ژمنې ترسره کړي. مثلا لا تر اوسه پورې دلته فساد وجود لري، تر اوسه پورې دلته د قانون د نقص موارد وجود لري، د قانون حاکمیت نه ده راغلی، دولت خپل ټول قلمرو نه ده حاکم، او فقر، اعتیاد او جګړه هر شیان چې د مملکت شدید تهدیدوي. د سول لپاره د افغانستان خلک شک کوي.
بله
نو
بله اسانه زه
فکر کوم چې باید په نسبي ډول وګورو.
بله، د یو سولیز او امن لرونکي افغانستان هدف ته رسیدو لپاره چې د ملي والد حکومت مشران هڅه کوي، د دې حکومت دوره هم مخ په ختمېدو ده. دغه کانفرنس په دغه حساس وخت کې چې د سولې تکنې هڅه هم پیل شوې دي، څومره مهم ارزوي؟
کانفرنس په خپل ذات کې مهم ده، هر هغه بینالمللي نسل د افغانستان په ارتباط رامنځته کېږي یا جوړېږي، هغه په خپل ذات کې د افغانستان د ثبات دپاره، د افغانستان د اقتصادي ودې دپاره مفید ګڼم. اما واقعیت دا ده چې هم د کنفرانس ګډون کوونکي په واقعیتونو باندې فکر وکړي، او هم راپور ورکوونکي چې دغه د افغانستان دولت ده، یعنې موږ باید د افغاني ټولنې پر واقعیتونو باندې بین المللي تصامیم ونیسو ترڅو هم نړیواله ټولنه له دغه ستونزې نه ووځي، هم د افغانستان حکومت او هم د افغانستان خلک.
2023 کال را روان دی، 15 کاله د افغانستان حکومت په مخ کې لري. دا هغه هدف دی چې د افغانستان لپاره ټاکل شوی چې باید د اقتصادي پلاوه خود کفا شي او نور د نړیوالې ټولنې په اوګو بار نه وي. په دغسې اوسني وضعیت کې فکر کوي چې افغانستان به دغه هدف ترلاسه کړي؟
زه افغانستان تاریخ ته په کتو، خصوصا د شلمې پېړۍ تاریخ ته په کتو او د 1300 کلو سخاوتمندانه مرستو پر مبنای که ما سبک او دغه وضعیت په موږ حاکم ده، چې جګړه ده، بې سوادي ده، د نورو هېوادونو مداخلې دي. دغه ته که پام واچوو او دته پام واچوو چې تاریخ په یو قرن کې حداقل موږ خودکفا نه وو، زه فکر نه کوم چې موږ به تر 2040 کاله پورې په دغه ټولو مشکلاتو باندې فائق شو او وکړای شو چې خپل عوایدونه، خپل ټولې اړتیاوې لاسته راوړو.
استانه زه یو بل موضوع چې د افغانستان د امن کول لپاره د جګړو د پای ته رسیدو لپاره ډیره مهمه ده، هغه د سولې هڅې دي. د افغانستان د حکومت دواړو مشرانو نن د جنیوا د کانفرنس ګډونوالو ته د سولې نوی پلان په ډاګه کړ. 12 کسیز حکومتي پلاوی ټاکل شوی چې له طالبانو سره د سولې خبرې مخته یوسي، کچېرې طالبان د افغانستان د حکومت سره خبرو ته حاضر شي. په دغه نننیو څرګندونو کې ځینې شرطونه بیا مطرح شول، مثلا د حکومت اجرایي رئیس ویل چې د حکومت ټول لاسته راوړنې باید وساتل شي، له طالبانو سره سوله کېدای شي، شرطونه لري. په دې معنی چې کچېرې هغوی غواړي چې په اساسي قانون کې تعدیل راشي، د همدغه اساسي قانون په چوکاټ کې دغه تعدیلات رامنځته کیږي. له حقوقي پلوه آیا دا شونې ده؟ د تعدیل لپاره خو لویې جرګې ته اړتیا ده.
دقیقا کله چې د اساسي قانون د تعدیل مسله رامنځته کیږي، لغنه مخکې باید هغه جوړښتونه رامنځته شي. په دې معنی چې موږ باید ولسوالۍ شوراګان انتخابات کړي، ولایتي شورا، د ملي شورا دواړه مجلسونه اوس قانوني حضور ولري، تر څو لویه جرګه رامنځته شي او د لویې جرګه دا صلاحیت لري چې اساسي قانون تعدیل کړي. یو دا خبره ده. دومه خبر دا ده چې که چېرې په دې تعدیل باندې راګیرل کیږي چې طالبان هم غواړي چې اساسي قانون تعدیل شي، یا نوی اساسي قانون رامنځته شي، هغه نو یو آرمانی حالت لري. او هغه دا ده چې مقابل لوری زه فکر نه کوم چې دغه اساسي قانون په ټول اجزا باندې ومني چې بیا د 1300 کالو ارزښتونه پکې وساتل شي. طبیعي ده هغوی په خپل ایدیولوژي او تفکر پر مبنا به د قانون تعدیل غواړي.
په دې معنی چې له طالبانو سره مخکې د سولې موافقه نه شي کېدلی، هغوی غوښتنې باید ومنل شي، اساسي قانون کې باید تعدیل راشي، بیا وروسته باید موافقه ورسره وشي.
که تاسو په یاد جمهور رئیس ولست مخکې کله چې د طالبانو سره د سولې طرح وړاندې کول د اساسي قانون د تعدیل مسله مطرح کړه، موږ آماده یو اساسي قانون تعدیل کو. معنی دا ده چې طالبان دغه اساسي قانون نه مني او د اساسي قانون تعدیل غواړي.
بلې، ډېر مننه نصر الله ستانکزی د کابل پوهنتون د حقوقو او علومو د پوهنځي او استاد چې د جنیوا د کانفرنس په اړه خپل نظریات را سره شریکول. نن د جنیوا د کانفرنس وروستۍ ورځ ده. په دې کانفرنس کې د څه کم سلو هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون کړي او په افغانستان کې د هغو پرمختګونو ارزونه کوي چې د افغانستان حکومت د 2018 کال د بروکسل په کانفرنس کې نړیواله ټولنه سره ژمنه کړې وه، او نړیواله ټولنه هم په هغه کانفرنس کې 15.2 میلیارد ډالر له افغانستان سره په همدغه د اصلاحات او نورو پروسو د عملي کېدو لپاره له افغانستان سره ژمنه کړې وه او افغانستان ته ورکړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر وله ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د ناامنیو په دوام بیا هم له هلمند د ملکی وګړو د وژل کېدو راپورونه ورکول کېږي. د هلمند چارواکي مني چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې په هوایي بمبارۍ کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو دقیق شمیر تر اوسه دوی ته نه دی معلوم. د ازادي راډیو خبریال چې د بست روغتون ته ورغلی او هلته د دې پیښې ټپیان راوړل شوي، د دې پیښې عیني شاهدان ورته ویلي چې په دې بمبارۍ کې لک تر لګه دیرش ملکی وګړي وژل شوی دی. نور بل هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس د رپورټ کې واورو.
د ګرمسیر ولسوالۍ د زنجیري ډرا په سیمه کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې پر یوه کور د هوایي برید له امله ګڼ شمېر ملکي کسان وژل شوي دي. د لشکرګاه بست روغتون ته د یوه ماشوم سره چې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال د ترسره شوي هوایي برید په ترڅ کې ټپي شوی دی. راغلي کسان وایي د هوا د لارې پر کورونو برید تیره شپه ناوخته شوی دی او پوره دیرش کسان چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي.
نوم یې احمد الله دی. د شپې پر 9 بجې باندې تیاری ګرځېدی، څرخه کې رالی، څرخه کوڅه وروسته جټ بمبار وکړي پر دا کور باندې. د دا یوې کورنۍ غړي تقریبا 10 تنه به وه. ټول کورنۍ نور ختمه شوی ده. دا یو صفات دایم خوریي دي، میلمه دی، ټول یې عجزي دي. یاد شپږ میاشتې د درو میاشتو مؤمنان نیولي، بیا ټول کوچني مؤمنان دي، عجزي دي.
یا مچر نه و، وروره ده 10 کسه وه او پاسو د مچر چې و شخصي و ولاړو. د شپې پر 9 بجې باندې د تیاری رالی، بمباری وکړي، وی غورځول، دا کسان یې ټول شهیدان کړه. یو دانه پښه پاتې شو.
تر اوسه د دغه برید دقیق درک چې بهرنیو ځواکونو که افغان سرتیرو کړی دی نه دی معلوم شوی، خو د همدې اونۍ په یک شنبه د بهرنیو ځواکونو په یوه هوایي برید کې چې د نادلي ولسوالۍ په لوی مانده سیمه کې اوسو، دوه ملکي کسان وژل شول او د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 نور ټپیان شول. د هلمند والی وای د ګرمسیر په یاد سیمه کې د دوی عملیات روان دي او د هغه وسلوالو په ضد پیل کړي دي چې تازه د ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان سرتیرو سره د جنگ جګړو لپاره راغلي ول. تورن جنرال محمد یاسین د ملکی کسانو لور ته اوشت تلفات تایید کړل، خو شمیر یې یاد نه کړ.
دشمن غوښته چې زمنګ په امنیتي ارګانو باندې حمله وکړي. بل اخر د دوی یو مشر چې په یو موټر کې په حالت د فرار کې او چې پاغه باندې د اواله خو انداخ کیږي او جنگ په مابین کې راځي. د دې جنگ په مابین کې دلته د لامنځه ځي او بل اخر دغه کورونه هم تخریبيږي. د تخریب په نتیجه کې د سویل کېږي چې د دشمن تر څنګ ملکی کسان هم ټپیان او زخمیان دي. د دې پاک له تر اوسه معلومات دقیق نه دی راغلی، چې کله معلومات دقیق شو بیا تاسو سره شریک.
ولی ازادي راډیو ته وویل په دې هوایي برید کې چې په ښکاره پر وسلوالو طالبانو شوی دی، یو شمېر طالبان هم وژل شوي دي، خو هغه یې دقیقه شمېره ونه ویل. طالبانو خپل لور ته اوښتې تلفات رد کړي دي او د ګرمسیر د زنجیري ډرا په پیښه کې وژل شوي کسان ټول ملکیان یاد کړي دي.
خبری مجله اوري
د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکي کال د حمل په 13 د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش اعلان کړ. نور جزئیات د ازادي راډیو خبريال یوسف خان زدران پر راپور کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بلاخره د راتلونکي کال د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره چې د حمل د میاشتې په 13 نیټه ترسره کیږي بشپړ مهالویش اعلان کړ. په اعلان شوي مهالویش کې د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو او د رای ورکونکو د نوم ثبتونې، د شکایتونو د څېړنې، د لومړنیو او نهایي نتیجو د اعلان او یو شمېر نور وختونه ځانګړي شوي دي. دا مهالویش چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اکثره کمیشنرانو او رئیس په حضور کې د چهارشنبې په ورځ تصویب شو، د کمیسیون د وی کمیشنر ملیحه حسن لخوا یوه برخه داسې اعلان شوه.
ثبت نام کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری اول جدی 1397 است.
دا وی د جمهوریت ریاست د کاندیدانو نوم ثبتونه د روان کال د جدي لومړی نیټه څخه تر 12 نیټه پورې تر سره کیږي. د جمهوریت ریاست د کاندیدانو نوم لړ د جدي پاتله سم خبريږي او د کاندیدانو د نومونو په چاچونه هم د 1399 کال د هود په 15 نیټه تر سره کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی د غزنی د ولسی جرګې انتخابات هم د 1399 مریز کال د حمل په 13 نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو سره یو ځای تر سره کوي. د کمیسیون د اعلان لمخې ټاکل شوی د ولسوالیو او ولایتي شوراګانو انتخابات بیا د راتلونکي کال د سمبلې په 13 نیټه تر سره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی د ولسمشرۍ انتخاباتو لمړنۍ نتیجې له انتخاباتو 21 ورځې وروسته د سور په 21مه او وروسته هغه بیا له انتخاباتو نږدې 2 میاشتې وروسته د جوزا په 15 نیټه اعلانوي. کمیسیون وی هغه رای ورکونکو چې له نوم لیکنې پاتې د جدي څخه د دلوي تر څلورمې نیټې پورې به یې نوم حکم لیکنه بشپړه کړي. د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونو کڅه میاد مهال ویش له قانون سره سم بللی، خو دغه انتخاباتو پر وړاندې د ځینو جدي ستونزو یادونه کوي. لډلې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته ویل، سیاسي او تخنیکی ستونزو او ظرفیت ته په کتو دوی ډاډمن نه دي چې دا انتخابات په اعلان شوې نیټه ترسره شي.
په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته رسیږي. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو خپل مایکروفون همکار فرشته نگاه ته سپارم چې راتلونکي نیم ساعت خبری مجله وړاندې کوي. ښه راغلاست فرشته جان.
تشکر نوري صاحب، خسته نباشین، شامتان بخیر.